د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به زان زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهرنی خبری خبرونه اوري. په خبرونه کې به واوري ولسمشر غنی د چانوم د اخیستو پرته ویلی دی چې هغه چې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د دړي وړي کېدو خوبونه یې زر کاله دی صبر وکړي. او ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلی دی چې ما د افغانستان او سوریې د نه ختمیدونکو جنګونو د خلاصېدلو او کورته د خپلو عسکرو د راوستلو عزم کړی دی. درنو اوریدونکو، دا رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته در اوروي.
السلام علیکم، زه خلیل خانم. د امریکا جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې د افغانستان او سوریې نه امریکایي عسکر باسي او د افغانستان جګړه نه ختمېدونکې ګڼلې ده. ټرمپ د امریکا د سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې خوشبونی وښوده چې د طالبانو سره د سولې خبرې روانې خبرې به په افغانستان کې د امریکا د نظامي حضور د پای ته د رسیدو باعث. ټرمپ وویل چې شاید لږ شمېر امریکایي عسکر به په افغانستان کې پاتې شي، په ځانګړي ډول استخباراتي مامورین. ټرمپ وویل کپوسی چې په افغانستان کې تروریستان ځان ته د پټېدو ځایونه برابروي نو پر ضد به اقدام وکړي. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې امریکا په افغانستان کې دومره زیات ډالر مصرف کړي چې نور هیوادونه دننه د روغتیا، تعلیم او نورو چارو کې نه مصرفوي. هغه وایي د طالبانو سره په مذاکراتو کې پرمختګونه سوي دي خو کومه موافقه نه ده سوي. طالبان وایي د ماسکو غونډې ته یو پلاوی استوي چې هلته د افغانستان د حکومت د سیاسي مخالفینو سره وویني. حکومت وایي چې د ماسکو غونډې کې ګډون نه کوي خو طالبان او ځینې افغان سیاستوال د غونډې ته روان دي. یو طالب چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویل دي چې دوی د غونډې ته پلاوی استوي. دغه طالب چارواکي دا هم ویل چې دا یو غیر سیاسي غونډه ده. د افغانستان د شورا یو سرچینه وایي چې د روسیې سفارت د غونډې ته شل افغان سیاستوال وربللی دي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې د حامد کرزي، حنیف اتمر او عطا محمد نور په ګډون یو شمېر نور افغان سیاستوال هم وربلل شوي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو پر کاروان د بلوچستان په صوبه کې ډزې شوي دي. دغه مشرانو د تاریخ یو وژل شوي غړي د جنازې په مراسمو کې د ګډون نه وروسته د کلی سیف الله بیرته خیبر پښتونخوا ته په لار وو. د پښتون تاریخ د مشران منظور پښتین، علي وزیر او محسن داوړ برسیره د لسګونو کسانو یو کاروان کې روان ول چې په لار کې د محسن داوړ لکوره فوزي چارواکي ډزې ورباندې وکړي. د پښتون تاریخ یو مشر محسن داوړ په یو ټویټ کې ولیکل چې د پاکستان د فوزي چارواکي پر ډزې کړې دي، موټر لګیدل دي خو هغه خوندې دي. د کاروان سره مل د پی ټی ایم یو غړي ادریس مسعود په د پیښو پر وخت فیسبوک لایو کاوه. لدې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ وژل شوی مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوړی د جنازې تر مراسم وروسته په کلی سیف الله کې خاورو ته وسپارل شو. د جنازې لمونځ شروع کېدو له مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون داسې وینا وکړه:
په دې جنوبي پښتونخوا ته دوی سترګې پټې کړې دي. ارمان لوړی دا مخالفت کړی دی. دوی په لور نه ایکشه دا اول پولیس حمله وکړي، کله په ځان وکړي، دا څه بیا خلک پر سر عادت دي، کله بیا مشر و دي، کله بیا ملا و دي، کله بیا ډاکټر و دي. دا یو دوی عادت ورته جوړوي د خلکو. دا یو د تشدد، دا یو د جنګ فضا جوړوي. په دې خبرو باندې دا وایي منظور باندې پابندی دا بلوچستان ته بند راځي ولا نن هم په زور دن راغلی یم.
د لوڼې د وژنې په غبرګون په سوات، پېښور، ډېره اسماعیل خان، ژوب، کوټه، جلال آباد او کابل کې یو شمېر غونډې او مظاهرې هم سوي دي. د بهامس چارواک ویل دي چې د هیټي د مهاجرینو کښتۍ د ډوبېدو له امله 28 کسان مړه سوي دي. د بهامس رویل د دفاعي ځواکونو ویل دي چې 12 کسان ژغورلي دي. د قربانیانو مړي په یو ډوبې سوي کښتۍ کې مدل سوي دي. دغه کښتۍ د شنبې په ورځ د بهامس په شمال کې د اباکو ټاپو څخه 10 کیلومتره لرې ډوب سوي وه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبه پر ورځ ویل دي چې د ترکیه د سوریه د حکومت څخه د لاندې کچاړي کې ساتلې دي. د رويټرز خبري اژانس د خبر لمخې کڅه هم انکرې لتیرو څلور کلن رایسی د یاغانو د هغه ډلو ملاتړ کړی چې د بشر الاسد حکومت رنګول غواړي. د ترکیه د بارنو چارو وزیر ماوت چاوشوتغلو د دسمبر په میاشت کې ویلی وو چې کاسد په جمهوري ډول انتخابات وګټي نو ترکیه او نور هیوادونو به کېدای سي په دې غور وکړي چې د اسد حکومت څخه اړیکې وساتي. د عیسویانو د رومن کیتولیک فرقې مشر پاپ فرانسیس د بین المذهبي کانفرنس کې د ګډون لپاره متحده عربي اماراتو ته رسېدلی دی. د عربي نړۍ ته دا د یو عیسوي مشر لومړی سفر دی. هغه به د سه شنبې په ورځ بیرته روم ته ولاړ سي. دا و خبرونه ستاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. پاموکړی د خبرونې لومړی رپورت ده. ولسمشر غنی پرته لدی چې د چانو مواخلي ویلي هغوی چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دړیولې کېدو خوبونه یې زر کاله دي صبر وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورت را لېږلې. تاسو ته دراورو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې تیر ماښام پارک کې د افغانستان ځانګړو ځواکونو د کړنو د سیلو لپاره د پوځ پولیسو لوړ پوړو چارواکو او منصوبینو په وړاندې خبرې کولې ویل چې که څوک یوه تشه ادعا لري چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به دړې وړې کړي نو زر کاله دې صبر وکړي.
خو را دې سي د جنگ میدان کې تاسو مقابل کې ودرېږي نه دا چې انتحاري او انفجاري کوي.
جمهور رئیس غنی دا ونه ویل چې د افغان پوځ د رنګېدو دا خبره چا کړې، خو ظاهرا دغه اشاره په قطر کې طالبانو دفتر پخواني مشر محمد عباس تنگزی روسیه سرګندون ته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقه وروسته د افغان پوز د راتلونکي د وضعیت په اړه کړی وی. جمهور رئیس غنی په قهرجن لهجه ویل چې هغه چې د اختیار نه لري چې د کراچۍ له میدان څخه ابوظبي ته پالوتیکا کې لاړ شي او په کتنه کې کینی او بیا په زور قطر ته وړل کیږي، دوی زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګواښوي، هیڅکله نه، تر زر کاله پورې دا کار هغوی نه شي کولی. ښاغلی غنی ویل چې تر څو د وینې یو څاڅکی په تن کې وي د یو لنډمهالې سولې سره به موافقه ونه کړي. جمهور رئیس غنی ویل چې داسې یوې سولې موافقه به لاسلیک نه کړي چې په کې د هیواد د خپلواکۍ او دیموکراسۍ د ساتلو په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د ونډې ضمانت موجود نه وي.
ورونو په دې پیس پوسی اتمن پیګ چې ولسمشر نه شاه شجاع ده نه امیر یعقوب خان نه به تن نورو تکیدی نه به د ننګین مایده لکه گندمک باندې مثال کوي. ایمو کله او هدف داده چې یو با عزت سوله یو سوله چې نور اساسي قانون منی، ایمو امنیتی و دفاعی قواو منی او ایمو افنیتی و دفاعی قوا د ټول وطن امنیت وساتي.
جمهور رئیس غنی په نوی یوه لسیزه کې د افغان پوځ دړې وړې کېدو ته په اشاره ویل چې هغه مهال افغان پوځ دړې وړې شوی نه، بلکې د ښاغلي غنی پر وینا پوځ سیاسي حل منلی و. جمهور رئیس غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوی د وسلوالو طالبانو یو پلاوی د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کنفرانس کې چې په روسیه کې د میشتو افغانانو ټولنې لخوا بندوبست شوی ګډون وکړي. افغان حکومت د دغه کنفرانس د جوړېدو سره مخالفت ښودلی. د بهرنۍ چارو وزارت وین صغبت الله احمدي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلي چې دا کنفرانس د افغانستان د سولې داسو سره مرسته نشي کولی. د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي معین ادریس زمان هم د دغه کنفرانس په هکله د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د پیښور د ګورنر هاوس د دلالونو څخه بیا په مسکو کې کیناستل په ډله ییز ډول زموږ د سیاسینو د حافظې کمزوري څرګندونه کوي. د مسکو کنفرانس د افغانستان د پخواني جمهوري سمیت کرزي په ګډون یو شمېر سیاسي ډلو مشران او چارواکي او د نظر خاوندان بلل شوي دي. دغه کنفرانس ته بلل شوو شخصیتونو په یوه ګډه اعلامیه کې چې د ښاغلي کرزي دفتر خپره کړي ویلي چې افغان سیاسینو دغه پلاوی په دغه کنفرانس کې ګډون کوي او د غونډو بحثونو کې به په افغانستان کې د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي. د امریکا متحده ایالاتو د سولې د هڅو او بین الافغاني خبرو د پیل سره سم اوربند د افغانستان له خاورې بهرنۍ نړۍ ته د ګواښ نه راولاړېدلو او هم د ښځو حقوقو باندې به دا پلاوی په خپلو بحثونو کې ټینګار وکړي. وحید مجده چې هم دغه کنفرانس ته بلل شوی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا په حقیقت کې د افغانانو ترمنځ یوه ناسته ده.
په دې مذاکرات کې طالبانو نه غوښتنه کیږي چې خپل مواقف په واضح توګه ووایي. ځینې نگرانی چې دلته دولت لري او خلک لري هغه نگرانی ته ځواب ووایي طالبان، او هم دا ناسته بیا په بل ځای کې هم ممکن په بل هېواد کې هم وشي. یعنی په دې کې کوم خاص مسله نشته چې دولت د هغه نه ویره ولري.
تر اوسه په دغه کنفرانس کې د ټولو ګډون کوونکو شخصیتونو نمونه نه دي څرګند شوي، خو د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي سربیره محمد علي پتمر او عطا محمد نور هم ویلي چې دوی هم په دغه دوه ورځني کنفرانس کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي دي چې د افغانستان او د سوریې د جنگونو د خلاصېدلو او کور ته د خپلو عسکرو راوستلو عزمي کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه خبرې د امریکا د سی بی ایس ټلویزیون سره په یوې مرکې کې کړې دي. زموږ همکار سید سلیمان شاه د ټرمپ د مرکې مهم ټکي راخستي او تاسو ته دغه رپورټ دروي.
جمهور رئیس ټرمپ په دې اوږده مرکه کې چې د سی بی ایس د تلویزیون د فیس د نیشن ونیس پروګرام سره د یک شنبې په سهار کړې، له افغانستان او سوریې نه په بشپړه توګه د امریکا عسکرو د راوستلو په اړه په خپله مخکینۍ ژمنه باندې تاکید کړی او ویلي دي کله چې ما د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ اسلامي دولتي آزایش په هغه وخت کې په سوریه او عراق کې په هر ځای کې حضور لره، ګورو چې خلافت یې ماتې خوړلې او موجودیت یې 99% ختم شوی او زر به سل په سلو کې د خلافت د ختمېدو اعلان هم وکم. خو د اے ایف پی خبري اژانس وایي چې د داعش په اړه د ټرمپ دا څرګندونې د سی آی اے او ایف بی آی د رئیسانو په شمول د امریکا د مختلفو استخباراتي ادارو د رئیسانو له هغې ارزیابۍ سره په ښکاره تضاد کې واقع کیږي چې تېر هفته د یوې اجتماعي غونډې په دوران کې د کانګرس غړو ته وړاندې کړې وه. د امریکا د ملي استخباراتو یا این آی رئیس ډان کوټس ویلي چې داعش له سره د ځان د منسجمولو په حال کې دی او اوس هم په عراق او سوریه کې په زرګونو جنګیالي فعالیت کوي. د هغه په وینا اسلامي دولت به حتما په اوږده موده کې په عراق او سوریه کې د خاورې د نیولو کوشش وکړي. جمهور رئیس ټرمپ د طالبانو سره د سولې د روانو مذاکراتو او په افغانستان کې د امریکا د نظامي موجودیت د پای ته رسولو په اړه خوشبیني وښودله. ټرمپ ویل چې په افغانستان کې د تیرو څو کلونو اوږده جنگ په نتیجه کې ډېر تاوان اوښتی او اوس د دې وخت رسېدلی چې دغه جنگ باید پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوبه ګورو چې له طالبانو سره د سولې له خبرو نه څه جوړېږي. طالبان هم سوله غواړي، د جنگ نه ستړي شوي دي، هر څوک ستړي شوي دي. امریکایي مامورانو له طالبانو سره قطر په پایتخت دوحه کې مذاکرات پیل کړي دي. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي عسکر به په عراق کې خپل نظامي اډې خوشې نه کړي او باید چې پاتې ترڅو د ایران د حرکاتو څارنه وکړي. ټرمپ وایي چې مونږ د دغو اډو په جوړولو باندې ډېرې پیسې لګولې دي، همدا دلیل ده چې باید لاس یې ور نه کړو چې زموږ اصل مشکل هم په ایران کې دی. ټرمپ د افغانستان او سوریې په باب دا څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې د امریکایي استخباراتو رئیسانو خبرداری ورکړی چې له افغانستان او سوریې نه به په بیړه د عسکرو ویستل اسلامي دولت او القاعدې ته موقع ورکړي چې خپل ځان پر امریکا باندې د حملو لپاره آماده کړي. او د امریکا د سنا مجلس هم د پنځشنبه په ورځ په قاطع اکثریت پریکړه صادر کړه او له دواړو هیوادونو نه په بیړه د امریکا عسکرو د راوستلو د پلان په خلاف خبرداری ورکړ. ټرمپ ویلي چې امریکا استخبارات په افغانستان کې پاتې کو هغوی ولیدل چې نوي مرکزونه هلته جوړیږي، نو به موږ چاره کوو. ښاغلی ټرمپ د دې اوږدې مرکې په پای کې بیا خپله مخکینۍ خبره تکرار کړله او ویل موږ باید نور د دې نه ختمېدونکو دوو جنګونو نه ځانونه خلاص کړو او عسکر مو باید خپلو کورونو ته راستانه شي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ټاکل شوې ده چې د امریکا ولسمشر ښاغلی ډانلډ ټرمپ دې د سه شنبې په ورځ خپل ولس ته کلنۍ ملي وینا وکړي. پام وکړئ دې رپورټ ته.
د سه شنبې په ورځ به د متحدو ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د امریکا په ولسی جرګې کې ملت ته کلنۍ خطاب وکړي.
د ملت یووالی پیاوړی دی.
ولسمشر سږ کال ملت ته د کلنۍ وینا نه مخکې له دیموکراتانو سره په سرحد کې د دیوال پر سر بودیجه باندې داسې شخړه وکړله چې د دومره اوږدې مودې کاربندۍ لامل شو چې د امریکا په تاریخ کې ساری نه لیدل کیږي. له همدې امله ملت ته کلنۍ وینا هم شاته وغورځول شوله.
His entire goal right with the state of the union is going to be to try to
د هغه ټول مقصد به د دې کلنۍ وینا په ترڅ کې داوي چې خپل اصلي او بنیادی پلویان په دې قانې کړی چې دای په حقیقت کې پیاوړی دی او دا شخړه یې نه ده بایللې. دا ځکه چې ویل کېږي هغه بابیزه اوازې دي او دای به یې سمې کړي.
سپینه ماڼۍ وایي سکال ملت ته د کلنۍ وینا موضوع د ستروالي او عظمت انتخاب دی. ولسمشر به په دې ترڅ کې د کډوالۍ، تجارتي معاملو او بنیادی خدماتو، روغتیا او داسې نورو هڅو باندې خبرې وکړي چې بهرنی جنگونه بند کاندي. وانسا بیزلی د جمهوری ریاست د ویناګانو متخصصه بل ډول اټکل کوي.
زه هغه څوک یم چې له تاسو سره مرسته کوي. دوی هغه کسان دي چې زما د کارونو مخه ډب کړې ده.
خو سږ کال د دیموکرات ګوند استازو د خونی لخوانه خزی دی ته بلل شوی دی چې سپینې جامې واغوندي، سو د هغه تحریک یادونه وکړي چې د رای ورکولو د حق په خاطر مبارزه کړې وه او له همدې عمله په 1920 کې خزو ته د رای حق ورکړل شو.
To him, all of the women's
هغه مېرمنې چې هلته له سپینو جامو سره کینی دی ولسمشر لپاره د سیاسي مخالفت د وینا معنا لري. نیمایي خلک ښایي د هغه په ورننوتو له ځای نه پورته نه شي او نه به لاسونه پړکوي. هر څه چې هغه وایي د خوښۍ څرګندونه به نه کوي. دا کارونه ولسمشر خپه او ناراحته کولی شي.
د جمعې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا د بیړني حالت د اعلانولو اشاره ورکړله، سو د کانګرس نه د دیوال د بودیجې په اخیستلو کې صرف نظر وکړي.
زوایم چې ملت کلنۍ وینا په غور سره واوري، زه فکر کوم تاسې ته به ډیره په زړه پورې ښکاره شي.
تیر کال ملت ته کلنۍ وینا 80 دقیقې اوږده وه، نو د سږ کال وینا هم یوه بله اوږده وینا کیدلی شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو په نړیوال ټولنې غږ کړی دی چې د وینزویلا د خلکو سره ودرېږي. پام وکړئ د ایسابیلا کوکوکلی رپورټ ته سید سلیمان شاهد ته دراوروي.
د متحده ایالاتو د لوړپوړي ډیپلومات پرون د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا یو عاجل غونډې ته په خپله وینا کې ویل چې په وینزویلا کې د بشري حقوقو د خراب وضعیت چاره باید سمدستي وشي. Pompeo will.
We're here to urge all nations to support the democratic aspirations of the Venezuelan people.
په داسې حال کې چې د وینزویلا ولس لګیا دی د پخواني جمهور رئیس نیکولا مادورو د نامشروع او مافیایي دولت نه د خپل ځان د آزادولو لپاره کوشش کوي. ټول هیوادونه نه غواړو چې د ډیموکراسۍ د اعاده کېدو په خاطر د هغوی د ډیموکراتیکي ارمانونو ملاتړ وکړي. په هغه هیواد کې موجوده بشري وضعیت په سمدستي توګه د اقدام تقاضا کوي. همدانن موږ نه د ګام پورته کولو غوښتنه کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر تور ولګو په داسې حال کې چې ماډورو سخت ورختا شوی او د حکومت وضعیت مخ په خرابېدو دی. روسیا او چین پر پخو باندې د ودرولو هڅې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر ویل
in the hopes of recovering billions of dollars
chin aw russia pa de hila aw mad de wa nakam regime da taqwa kawlo hasa kahi che de tiro kaluno pa dawran ke che pa milyardun dollar panga pa ga hewat ka chawle la zai ke done bachi maduro aw nijdi andi walan de khpal na mashru hukumat de baqa pa khatar de tiro kaluno pa moda ke hewat ta de cuba da amniyati wa istikhbarati daro aw bashan ham urbalilu د برېټانی، هسپانی او جرمنی په شمول ځینو اروپایي هیوادونو د شنبې په ورځ د امنیت د شورا په غونډه کې اعلان وکړ که پاتو ورځ کې د ماډورو حکومت له سره انتخابات ونه کړي، دوی به 15 کلن مخالف هوان ګوایډو د وینزویلا د قانوني او مشروع جمهور رئیس په توګه په رسمیت وپیژني. د وینزویلا په حالاتو باندې د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا پرونی عاجله غونډه د متحده ایالاتو په غوښتنه رابلل شوې وه. له پامپیو سره په پرونی غونډه کې د وینزویلا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت نوې ټاکل شوی ځانګړی استازی الیوټ برهام هم موجود و. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا FM 100.15.
د بنگلادش د کاکس بازار د مهاجرینو په کمپ کې د فاضله موادو تر ټولو لوی دستګاه خپل فعالیت پیل کړی دی. پاموکړی د لیسا شلاین رپورت ته زموږ همکاري د دروروي.
دا 2000 ولسم رئیسې لوسو 500 زرو څخه زیات روهینګي مهاجرینو د راکین په حالت کې د میانمار د پاوز د تاوتریخوالي او ازارولو له لاسه کاکس بازار ته تیښته کړې ده. زرګونه نورې په میانمار کې د تیرو تیرو په موده کې بنگلاديش ته تښتېدلې دي. دغه زیات شمیر په هغو ګڼه ګڼه لرونکو کورونو کې دا انساني فاضله موادو یو لوی مقدار رامنځته کوي چې هلته د فاضله موادو د کندو لپاره کافي مځکه نشته. دا ملګرو ملتونو د مهاجرینو د ادارې ویان آندري ماهیسک وایي چې په دغه مځکه کې دغه فاضله مواد یوې نوې لارې ته اړتیا لري. هغه وایي چې د فاضله موادو د کنټرول لپاره دغه نوې دستګاه د دغه ستونزې د هوارولو په لاره کې یو ستر ګام دی.
The ability to treat large volumes of waste on site rather than having to transport it.
د فاضله موادو په همدی ځای کې ځای کول ډیر خو خوندې کام دی. نظر دې ته چې بل ځای ته یوړل شي، دا به د ماجرینو او همدارز ای خلکو ته د روغتیایي خطرونو او د ناروغیو د خپرولو احتمال کم کړي.
هغه وایي د مثال په ډول تیر کال د روهینګیا په کمپونو کې د نسناستي د 200 قضیو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. سربیره پر دې هغه وایي چې د غیر صحي شرایطو په نتیجه کې خلک په تنفسي او د پوستکي په ناروغیو اخته دي. مهسک امریکا غږ ته وایي چې د ملګرو ملتو د مهاجرینو اداره پلان لري چې په نورو ځایونو کې دغه ډول دستګاګانې رامنځته کړي څو د هغو فاضله موادو چاره وکړي چې هر ورځ رامنځته
کیږي.
د دې کار هدف خوندیتوب هم دی، ځکه چې په نتیجه کې به رامنځته شوي ګازونه په یو داسې ډول شان کړل شي چې انسانانو ته هیڅ روغتیایي خطر پیښ نه کړي.
مهسک وایي چې د بنګلادیش چارواکو د دغه دستګاه لپاره ځمکه برابره کړې ده. هغه وایي چې د هغه د ادارې او د اکسفام د موسسې انجینرانو د روهینګیایي مهاجرینو په مرسته دغه دستګاه یوازې په 2 میاشتو کې جوړه کړې ده. هغه وایي چې د دې ځای د آبادولو، دا سامان آلاتو د لګولو او د دغه دستګاه د فعالولو او حفظ او مراقبت کولو لومړنی لګښت یوازې شاوخوا 400,000 ډالر دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کیمرون کې د هغه ملک پولیسو په بیلابیلو ښارونو کې تقریبا 112 تنه مهاجر چیان زندانی کړی دي. په موکړې د رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شایدر ته در اوروي.
د شنبې په ورځ دغو مظاهره چیانو بې قید و شرطه د خپلو ملګرو د خوش کولو شعارونه ورکول. په دغو زندانی شو کسانو کې زیاتره ځوانان دي. د کیمرون د اطلاعاتو وزیر او د حکومت نتاخ رینی ایمان الولی دي چې په دریو ښارونو کې دغو مظاهرو ښځو راخیستی وو. د دغو مظاهرو مشري موریس کاموتو چې وایي د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی کوله، مګر د کیمرون جمهور رئیس پال بیا چې په سختو سیاسي مشکلاتو کې راګیر دی وایي چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې هغه وخت بری ترلاسه کړ چې د اساسي قانون شورا د انتخاباتو د نتایجو نه وروسته وویل چې ښاغلی بیا په انتخاباتو کې د خپل رقیب کاموتو نه انتخابات ګټلی دي. د هغې نه وروسته ښاغلی کاموتو په خپل ملک کې د ملي مقاومت پروګرام پیل کړی او ویلی دي چې دغه د ملي مقاومت پروګرام به تر هغې پورې دوام پیدا کاندي تر څو چې ښاغلی بیا استعفا نه وي کړې. د خلکو لومړنۍ مظاهره د اکتوبر د میاشتې په آخرو کې جوړه شوې وه او دغه مقاومت وایي چې پولیسو 220 تنه زندانی کړي هم دي. د کیمرون د کابینې یو وزیر آل انتنګا نجی وایي چې پولیسو خپله وظیفه او مسؤلیت پوره کړی دی. هغه دا هم ویلی دي چې ښاغلی کاموتو په مظاهرو د بندیزونو پروا نه ده کړې، ځکه چې هغه غواړي ملک بې ثباته کړي. دغه وزیر وایي چې دغه شان مظاهرې په خارج کې هم د کیمرون سفارتونو ته نږدې شوي دي. په پاریس کې د کیمرون د سفارت نتاق سلوستر اونانا امریکا غږ ته په ټیلیفون کې ویلی دي چې هغوی دې ته مجبوره شول چې پولیس هغه وخت راوغواړي چې مظاهره چیانو په تشدد لاس پورې کړ. هغه وایي چې هغوی اوس هم د تاوانونو جاج اخلي. هغه ویلي دي چې تقریبا د 100 تنو د کیمرون د خلکو یوې ډلې چې د حکومت ضد شعارونه یې ورکول د سفارت هر څه چور او چپول کړي دي. هغه دا هم ویلي دي چې د فرانسې پولیسو ځوان مظاهره چیان د نور تشدد نه منع کړل، مګر د کیمرون د حکومت ضد مشر کاموتو وایي چې هغه به په انتخاباتو کې د غلبازۍ او فریب په ضد د خلکو مظاهرو ته دوام ورکړي. د کیمرون موجوده جمهور رئیس دا 6 کاله کېږي چې په قدرت کې دی او کله چې د هغه دا دوره پوره شي نو د هغه عمر به 93 کلونو ته ورسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د هند په جنوب کې د کیرالا د ایالت د کوچی خار هوایی میدان د نړۍ د هغو میدانونو په قطار کې راځي چې د لمریزې انرژۍ نه پکې په بشپړ ډول کار اخیستل کیږي. په موکړې د انجانا پاسری شهر رپورټ ته زموږ خبریال مومن دی ته دراوروي.
مسافرین چې په کوچی کې د کوچین له بین المللي هوایی میدان نه کار اخلي د لمر وړانګې د لاسه نه شور کولې او د هند ووم هوایی میدان ته چې ډېره ګڼه ګوڼه پکې ده لمریزې انرژي ورکوي. په داسې یو ښار کې چې د استوا خط ته نږدې واقع ده 24 ساعته د دغه هوایی میدان د لمریزې انرژي ضرورت پوره کوي. د کوچین په بین المللي هوایی میدان کې د برق انجینر اجیرین جان پاراکال انوای
We will produce the entire energy during these morning 10 hours, and directly we will use some part of energy, and excess energy we will bank to grid, and then during night time we will take it back.
منګ به نن سهار د دغه لسو ساعتونو په وخت کې ټوله انرژي تولید کړو او منګ به په مستقیمه توګه د دغه انرژي یو برخه استعمال کړو او اضافه انرژي به په یو میله کې ذخیره کړو او د شپې په وخت کې به بیرته استعمال کړو. دغه پروژه په داسې وخت کې پیل شوله چې چارواکي د داسې لارو چارو په لټه کې شلو چې د هغوی له مخې د برېښنا بلونه کم کړي. د پاک انرژۍ د قیمتونو په باره کې شکونه لمریزې انرژۍ له منځه یوړل. د کوچین د بین المللي هوایی میدان اداري مدیر وی جی کورین وای
وی ګیټ بیک اور انویسټمنت ان لیس دن 6 ایئرز ټایم سو ویچ آی تھاٹ واز ان ایکسلنٹ انویسټمنت اپورچونیټی دین نیکسټ 25 ایئرز از مینٹ فار آل پروفیٹ سو
من په څه کم شپږو کلونو کې خپل پانګه چونه بیرته لاسته راوړله چې زه فکر کوم د پانګه چونه ډیر ښه فرصت او راتلونکي 15 کلونه د بشپړ ګټې معنی ده، ځکه نو دا ښه پانګه چونه ده او هم د چاپیریال لپاره ښه ده. د نړۍ د لومړي هوایی میدان په حیث له پیژندلو نه وروسته چې په 2015 کال کې په بشپړ ډول د لمریزې انرژۍ نه پکې کار اخستل پیل شلو او دغه میدان خپل ظرفیت پراخه کوي چې خپل دغه وسانه موقف وساتي. په دغه ښار کې چې د کیرلا تجارتي مرکز هم دی، د انرژۍ ضرورت ورځ په ورځ زیاتیږي او د سیلانیانو دروازه ورته هم ویل کیږي. هر چیرې چې ممکن و هلته لمریزې تختې کینول شوي. د کاربون زهرجن ګاز په څه باندې 25 کلونو کې کمیږي او د اټکل له مخې دا به د 3 میلیون نیالګیو د ایښودلو سره برابر وي او د پاکې انرژۍ پروژه چې نوره پاکه شي او د لمریزو تختو لاندې دي ترکاري وکرل شي. دغه ابتکار ته توجه اوښتې ده. د انرژۍ منابعو او د ټولنیزو بدلونونو د انسټیټیوټ غړی امیت کومار وایي
they have a demonstration effect also. So many people walk through the airport, and if they get to know that yes, solar energy is being utilized,
do they be targandawuni ta'sir hamlari dir khalak hawai maidan ta pili warzi ko do pe di pushi til mariza energy pe di andaza istemali ge no de mana da da che pili dulu arzi aw da yow mumkina hal de zinu afriqai mulkuno de dag proje sara ham alaqa khud le da وی جی کورین بیا وای
وی هاف سائنڈ ان ایم او یو ود دی گورنمنٹ اف گھانا وی هاف ہیڈ ا ٹیم گوئنگ ٹو آئی مین فرام لائبیریا ہو ور آل انٹرسٹڈ ان اس ہیلپنگ دیم ٹو پٹ اپ سولر پینلز ان دیئر اون
من د گانا د حکومت سره د تفاهم ویاداش لاسلیک کړی دی. له لایبیریا نه هم یو ټیم راغلی دی، په دې کې علاقه لري چې موږ ورسره مرسته وکړو چې لمریزې تختې د دوی په هیواد کې په خاصه توګه د هوایی میدان په سکتور کې ولګول شي. د کوچین هوایی میدان د یو ماډل په حیث لیدل کیږي چې له دفترونو او کورونو له بامونو نه نیولې آن تر بیا ودانولو د پروژو پورې په هند کې له لمریزې انرژۍ نه په غټه پیمانه کار اخیستلی کیږي.
درنو اوریدونکو، د امریکا ژغ آشنا رادیو هر جمعه د ماښام د 9 بجو په خپرونه کې د ژوند لاره د پولیو یا ګوزان په اړه د پوهاوی ډرامه خپروي. هیله ده چې هېر یې نه کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ خپرونه په دې هیله چې تاسو به اوریدلې وي. موږ ستاسو نه اجازه غواړو. د دری برخې خپرونه اوریدل مه هیروئ. د خدای په امان.